یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خپرونې تموز اسمت ساروان هر کله کوم پرونه خپرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمیر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي. خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخت رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې، خو
چې پاکستان لارۍ رسی په کوبل کې خالی کیږي او افغانۍ لارۍ په بونډري نه ورپریږي.
د سوداګری او پانګونې خونه وایي که بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي، سوداګري به په ټپه ودری شي.
دا کار ونشي، زمونږ د پیسې انتقالات ونشي، ترانسفر ونشي، او په فرانسه سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې دالي نشي، په دې باور یم چې یو دلته به لویه قاطع راشي.
هند وایي له امریکا سره یې موافقه کړې چې نور به پاکستان په ګډه څاري. خوخ پرونه په خبرونو پیلو.
د سلواک ولسمشر وای د نړۍ له غنو هیرهبرونو سره د افغان جون او شوزو د ملاتړ هڅې پیل کړې دي. ملګرو ملتونو ته د افغانستان په خوانی دایمي استاذي وینا کوي. په چین کې د جاسوسي په تور دوه نیول سوي کاناډایي وګړي خوشی شول. د نړۍ د څو هیوادونو مشرانو د افغان جنو او شوزو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. د سلواک جمهوریت ولسمشر زوزانا چاپوتو تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په یو ثبت شوي پیغام کې وویل، دا وایي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې نجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه تړل سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر اعظمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي. وروستی ټکی د ټول ګډونوالي په باب د کچیرې زیانګالي ښځې نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېښول سي، دا نړۍ نسو ژغورلی. د جنسیت پر اساس د زور زیاتي خاموش اوبه زموږ د ټولنو سلامتۍ ته مرګونی ګزار دی. طالبانو پر افغانستان له ولکې ټینګولو وروسته د ښځو چارو وزارت په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړوه. د طالبانو د حکومت په کابینه کې یوې ښځې ته هم ځای نه دی ورکول سوی چې پر دې مسأله نړیوالو انتقادونه کړي دي، خو طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. تمه ده د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحق زئی وینا وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د ښاغلي اسحق زئی نوم لیکل شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس څرګندوي چې هغه کمیټې تر اوسه غونډه نه ده کړې چې څوک په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي، او نن او سبا چې د اونۍ د رخصتۍ ورځې دي د دې غونډې د جوړېدو احتمال نه لیدل کېږي. طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني، او په عمومي اسمبلۍ کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استازي وینا وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د غور نه کتیزه کمیټه به په نومبر میاشت کې د افغانستان د استازیتوب پر مسله جدي بحث وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي یوازې په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره له 3500 اړو کسانو سره د دوی لخوا بیلابیلې مرستې سوي دي. د دې ادارې په خبره په هغو کسانو کې چې مرسته ورسره سوي امیندوارې میرمنې او هغه ښځې شامل دي چې خپل ماشوم ته شیدې ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي په دې ډله کې 1,200 هغه ماشومان هم شامل دي چې له خوارځواکۍ کړیږي یا له خطر سره مخامخ دي. د دې نړیوال ادارې په د روان میلادي کال له پیله په ټوله کې له 6 میلیونه او 9 لکه کسانو سره په افغانستان کې د دوی لخوا مرسته سوي ده. په جلال آباد ښار کې 14 یو طالب وژلې او د څلورو ملکیانو په ګډون یې 9 تنه ټپیان کړي دي. پیښه نن د جلال آباد ښار امیر شهید بڼ ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله سوي ده. په ننګرهار کې یوې روغتیایي سرچینې د نوم نشور په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغې پیښې له ځایه سیمه ییز روغتون ته د یوه طالب د مړي تر څنګ 3 طالبان او 4 ملکیان په ټپي حالت کې وروړل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. له جلال آباد څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې په دې ښار کې په تیرو دوو ورځو کې په مرموز ډول د شپږو کسانو جسدونه موندل سوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه د رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د طالبانو پر ضد مقاومت جبهې مشر د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي طالبانو افغانستان د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل کړی دی. احمد مسعود دغه ادعا پرون له یوه ناڅرګند ځایه د کامبریج پوهنتون کنفرانس ته چې د احمد شاه مسعود د ژوند او میراثونو په اړه جوړ سوی و د شواهدو او اسنادو له وړاندې کولو پرته وکړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هیڅ ترهګري ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې ځای پیدا کړي او له دې ځایه د نړۍ نورو هیوادونو نو ته خطر پیش کړی. او د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سی وو تر خوشی کېدو وروسته بیرته خپل کورونه ته ستانه سول. له دې سره د غاب او پیکینګ ترمنځ د کړکیچ یو سرچینه ختمه سوه. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې و کانفرنس ته وویل چې پخوانی ډیپلومات مایکل کوریچ او سوداګر مایکل سپاور خپل کورونه ته روغ رمټ ستانه سوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم راغلی دی. طالبان داسې مهال د خپل حکومت د نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو بیا دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي د مختلفو لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق داسې باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو سرمنشي په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولي هیوادونو سره، نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی مجاهد که څه هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازی کابل ته راغلی وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلی وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دو اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنیو مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي، بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لویې جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته تا د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که یې نه مني نو کیدای شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوز ویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع لپاره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. له ده به وپوښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازدیګر چې په امریکا کې مازدیګر و د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی شپږمې غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیاتې خبرې وکړې، که څه هم ځینې نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا وبا، د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوالو باندې دا غږ وکړي چې کچیرې نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو دا ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و، په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شموله حکومت به جوړوي، او ورسره دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خو دا ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبان سره خبري وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورسخه جوړ شي چې بیا داسي د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نسی.
یعنی لدی د سیمالی میږي چې عمران خان ډیر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط شدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعالو ته ګوري، د دوی اعمالو ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري، لکه یو ټول شموله حکومت دی. په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کېدای شي دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همه شموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مګر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي. خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره که تاسو مرستي ونه کوي دا ډیر خطرناک عواقب درلودلی سي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت څخه دا ویل کېږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ پر طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو خو دا نوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا ویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا ویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ول چې پاکستان ولیدي. خو په نیال کې بیا د تراګری سره چې په ځد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړه نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورت فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته وشته دی.
ډیره زیاته مننه اعظم صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغو انتقادونو لکه بلوي چې نوې ډیلی وایي چې له واشنگتن سره یې سلا کړې ده چې اسلام آباد به په ګډه ساري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلانی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تېره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډېرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډېر سخت ملاتړی و چې تېره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2001 کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستان پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسیدلی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستی ورسی شي. د متحد ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحد ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستی وکړي او په بشری مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤل اندریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقد پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لریشلوي حکومت د مرکزي بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
افغان سوداګرو له طالبانو وغوښتل چې اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو همره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي چې که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي سوداګري به په ټپه ودرېږي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. مخې تر دې چې په دې اړه راپور وړاندې کړو د خوستي سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. خوستي سوداګر وایي د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره د مالونو وړل راوړل ډیر شوي خو یو شمېر ستونزو بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغېز کړی دی. دوی یو ستونزه دا یادوي چې د پاکستاني سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلی شي خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوا د تګ اجازه نه ورکول کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي وایي چې د افغاني سوداګرو دا ستونزه به ژر حل شي. نور حل له خوسته د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې وابري.
خوستي سوداګر او کاروباریان وایي که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډېره شوې خو دوی لا هم په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوو او ترکاریو لارۍ درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي او بل دا چې پاکستانی لارۍ د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي خو افغاني لارۍ ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوو او ترکاریو خوستي سوداګر محمد نظر آزادۍ راډیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی مرچی دلته دوه درې درې کې مودے کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې مګدا غوښتنه ده د امارات نه چې سیدا هپیو ملک نه دري کیږي سبزی خو ازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وای د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغاني گاډو ته د کرخي اخو د تاګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وای
سمیا مرط نمی دا غوډي چې پاکستان لاری رسی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویم دا می غوډي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی مساکری مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر سی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر نیورځي زیرځي. سیستم پاک سم سیستم ده، څلوېښتو ملکو مشترک سیستم ده، نسکوډا ریکیس فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نست.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوې برابرې شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوې هم برابرې شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې ازادۍ راډیو ته ویلي ول چې افغانستان نه مالرون کو گاردو ته د میرانشاه منډې پوری د تګ اجازه ورکړل شوی او نور هم لګیا دي چې دغه گاډي تر میرالي پوری ولاړ شي. د یادونه وړ ده سره د دې چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده او په تیرو شلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوې، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت کې $25,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سره تشه خپله مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي کا پیسې په کاریږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دي راوباسي، د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښت دی او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ور نه کړل شي، کاروبار یې په ټپه درېږي. خانجان علي کوزي خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودری شي.
که چې ته خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک لپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیران شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې لپاره د حنیفي صاحب په مشورو په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس ټاکلی دی چې دې ته باید وزاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرتش یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لویه ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نن ماسپښین له دوه تر څلورو بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. د دې پروګرام په اول ساعت کې یعنی له دوه تر درو بجو د خبریالانو پر ستونزو او د طالبانو له لوري د خبریالانو لپاره پر نویو مقرراتو خبرې کوو. د خبرونې وخت په یاد لرئ د ماسپښین له دوه تر درو بجو پورې. د دې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان لرو، خو مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام در وبرو ساعت 12 بجې